دا خبرونه ترنوه بجوده. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت وایي هیڅ څوک پر ډیورند کرښه د تاسیساتو یا دیوال جوړولو حق نه لري. تر دې مخکې پاکستان ویلي و چې پر دې کرښه یې دیوال جوړول پیل کړی دی. نن چهارشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه د جون یوویشتمه. په پیل کې خبرونه. د جوزجان چارواکي وایي د درزاب ولسوالۍ پر مرکز لا هم کنټرول لري. استرالیا د بې ځایه سویو او کډوالو افغان ماشومانو سره د مرستې اعلان وکړ. پاکستاني چارواکي وایي یوه ایرانۍ بې پیلوټه الوتکه یې ویشتلې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پاکستان پر ډیورند کرښه د دیوال او یا نورو تاسیساتو د جوړولو حق نه لري. د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانش اسوسییټډ پریس خبری اجنس ته دا خبره وروسته له هغې وکړه چې د سې شمې پورز پاکستانی پوځ ویل له افغانستان سره پر ډیورند کرښه یې د امنیت د ښه کېدو په هدف د دیوال جوړول پیل کړی دی. د پاکستان د پوځ په خبر پاڼې کې راغلی چې د دې دیوال جوړونې لومړی پړاو به په باجوړ، مومندو او خیبر قبایلي سیمو کې بشپړ شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست خبرداری ورکړ چې که پاکستان پر ډیورند کرښه دیوال یا نور تاسیسات جوړ کړي، دوی به متقابل اقدام وکړي. په جوزجان کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونه تر اوسه د درزاب ولسوالۍ پر مرکز کنټرول لري. د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني ازادي رادیو ته وویل د دوشنبه د ورځې د ماښام راهیسې د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده او سیمې ته هوایي او کمانډو ځواکونه د مرستې لپاره رسېدلي دي. تر دې مخکې د جوزجان د ولایتي شورا ځینو استازو په حواله ویل سوي وه چې د درزاب ولسوالۍ مرکز د سې شنبه په ماپښین داعش وسلوالو نیولی دی. خود جوزجان ولایت امنیه قمندان شغلی ترکستانی پرون ماشم آزادی رادیو ته ویل قطعاً ولسوالی سقوط نه دی کړی. زموږ ځواکونه هلته ځای پر ځای دي. همدا اوس مې هم ورسره خبرې وکړې. ټول مرکزونه او قرارګاوي زموږ د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي، خو در ځاب ته نږدې جګړه روانه ده. شغلی ترکستانی وویل مخالف وسلوالو ولسوالۍ ته نږدې یوازې څلور پوستې نیولې دي. د جوزجان امنیه قمندان دغه ورځ ویل چې په دې جګړه کې شاوخوا 15 وسلوال وژل سوي. نوموړي خپل لوري ته د دوو سرتیرو وژل کېدل او د دوو نورو ټپي کېدل تایید کړل. استرالیا د سې شمې په ورځ په افغانستان کې له کډوالو او بې ځایه سویو ماشومانو سره د همکاري په هدف د یونیسف له ادارې سره 2.2 میلیونه ډالر مرسته وکړه. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف ادارې په یوه خبر پاڼې کې ویلي د استرالیا دغه مرسته به د داخلي بې ځایه سویو او راستنه سویو کډوالو ماشومانو او ښځو لپاره د ماشومانو پر خوندیتوب، روغتیا، خوړو، پاکو اوبو برابرولو او حفظ الصحې ولګول سي. یونیسف ته دا یو کلنه مرسته د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ ادارې برابره کړې ده. پاکستاني چارواکي وایي د هوایي ځواک یوې جټ الوتکې د ایران یوه بی پیلوټ الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. د دوی په وینا دغه ډرون الوتکه تر ډیره د پاکستان فضایي حریم ته ننوتلې وه. د پاکستان رسنیو پرون د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه نه د اخیستل سوي راپور ورکړی چې دغه الوتکه د اونۍ په پیل کې د بلوچستان ایالت په پنجګور سیمه کې نسکوره کړی سوې ده. په وروستیو میاشتو کې ایران د هغو سخت‌دریځو وسلوالو په اړه چې د پاکستان پر سرحد فعال دي اندېښنه څرګنده کړې ده. په می میاشت کې د ایران لوی درستیز خبرداری ورکړی وو که اسلام آباد د هغو افراطي وسلوالو پر ضد چې د پولې په اوږدو کې حملې کوي مبارزه ونه کړي، تهران به د پاکستان په خاوره کې دننه د دغو وسلوالو مرکزونه وولي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای پرون د عراق رهبر ته خبرداری ورکړ. خامنه‌ای د عراق صدر اعظم ته د داعش پر ضد جګړه کې پر امریکا د تکیې او د شیعه ملیشه ډلو د کمزوري کولو له کبله ګوت څنډنه وکړه. په تهران کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره په کتنه کې خامنه‌ای وویل شیعه ملیشه په عراق کې د داعش ډلې په شا تمبولو کې عمده ځواک دی. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې خامنه‌ای وویل بغداد باید د امریکا پر متحده ایالاتونو باور ونه کړي. شیعه ملیشو په 2014 میلادي کال کې په داسې حال کې د عراق په دفاع کې همکاري کړې وه چې ګڼ پوځیان په ډله ییز ډول د پوځ او پولیسو له لیکو وتښتېدل. ایران له هغې راهیسې د دغه شی ملیشو ملاتړ کوي او اټکل کیږي چې شاوخوا شپږ زره جنگیالي بلري. دغه جنگیالیو له دایښ څخه د عراق د شمالي او لویدیزو برخو د بیا نیولو لپاره په پوځي مبارزه کې مرسته کړې ده. د امریکا په مشرۍ هغه ائتلاف چې د دایښ پر ضد جنگ کوي تایید کړي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یو مخکښ تش په نوم مذهبي مشر په دې وروستیو کې په سوریه کې د هوایي بمباري په نتیجه کې وژل سوی. د پوځي ائتلاف پرون په یوه اعلامیه کې وویل ائتلافي ځواکونو د مې پر 1 د سوریې په میادین کې د داعش د وسلوالې ډلې لوی مفتي ترکی بن علي په هوایي برید کې وژلی. فعالانو او د داعش ملاتړو هماغه وخت د بن علي د مرګ خبر ورکړی و، خو د نړیوال ائتلاف تر دې اعلامیې پورې په رسمي توګه نه و تایید سوی. د بلجیم سرتیرو د بروکسل په مرکزی برخه کې یو مشکوک کس تر یوې وړې چاودنې وروسته په ډزو وواژه. پیښه تېره شپه د ریل ګاډو له ګڼې ګوڼې په یوه ډاک تمځای کې وسوه. د بم شنډولو ډلې هغه بمي واسکټ وچوه چې مشکوک کس له ځان سره لېږداوه. چارواکو دغه تمځای تر پیښې وروسته له خلکو تخلیه کړ. د پیښې یوه عیني شاهد نیکولاس وان رسنیو ته وویل د هغه د بدن رنگ تور بخون وو، ګردی مخې درلود او لنډ ویښتان، سپین جاکټ او تور جینز پتلون یې پتن وو. داسې ښکاري چې په پیښه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی او د چاودنې له کبله لږ زیان پېښ سوی دی. د بلجیم څارنوالۍ ویلي داسې ښکاري چې دا یوه ناکامه ټرورستي حمله وه. پولیسو تایید کړی چې مشکوک کس وژل سوی دی. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. افغان حکومت وایي هیڅوک پر ډیورند کرښه د تاسیساتو یا دیوال جوړولو حق نه لري او په دې برخه کې کوم توافق نه دی سوی.
دا ډول توافق په دې برخه کې وجود نه لري. هر ډول اقدام چې د سیمې د خلکو د ارادې پر خلاف وي د مخالفت هم کوي.
تر دې مخکې پاکستان ویلي و چې پر دې کرښې دیوال جوړول پیل کړي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو یوه استازي په توره بوړه کې د ولس د تجهیزولو غوښتنه وکړه.
حکومت دا ولس تجهیز نه کی، دا ولس مجهزه نه کی، دا به د ولس په حق کې ډېر لوی جفاوي.
ګرمي ده او روژه، خو په زابل کې ګڼې بې سرپرست ښځې سوال کوي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اوکراین ولسمشر وایي هیواد یې ولسواکۍ او اصلاحاتو ته ژمن دی. دا هم اوري چې په جاپان کې د ماشوم زیږولو ته د ښځو د هڅولو لپاره روبوټ جوړ سوی. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په وروستیو شیبو کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. وروسته له هغې چې پاکستان د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان سره پر کرښه یې دیوال جوړول پیل کړي، افغان چارواکو پر ډیورند کرښه د هر ډول تاسیساتو د جوړولو پر ضد خبرداری ورکړ. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال وایي پر دې موضوع افغان حکومت هیڅ ډول توافق له پاکستاني لوري سره نه دی کړی او نه دا د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ګټور اقدام دی. تفصیل اجمل انه.
دا پاکستان د پوز د خبر پاڼې په وینا پر ډیورن کرخه د دیوال جوړولو لمړی پړاو په باجور، مومندو او خیبر قبایلی سیمو کې بشپړیږي. پاکستانی پوز همدارنګه زیاته کړې چې په دې سیمو کې د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي او دفاعي پیاوړتیا لپاره پوځي چاوڼۍ او سرحدي پوستې هم جوړوي. خو په کابل کې افغان چارواکي وایي له دوی سره پر ډیورن کرخه د دا ډول تاسیساتو د جوړولو په اړه هیڅ ډول سلا او موافقه نه ده شوی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال ازادۍ رډیو ته وویل دا کار د سیمې د خلکو د بیلتون پرته بل کوم هدف نه لري او افغان حکومت د دا ډول اقداماتو مخالف دی.
دا ډول توافق په دې برخه کې وجود نه لري. اصلا د افغانستان حکومت په دې نظر دی چې د ډیورند پر فرضي کرښه باندې د هر ډول موانع جوړول د سیمې له ثبات سره کومه مرسته نشي کولای، مګر دا چې د خلکو د دې سیمې د خلکو د بیلتون او د دې سیمې د خلکو د حقوقو د پایمالېدو باعث وګرځي، نو په دې برخه کې د افغانستان حکومت هیڅ ډول اقدام نه دی کړی او نه کوي. او د دې هر ډول اقدام چې د سیمه د خلکو د اراده پر خلاف دي د مخالفت هم کوي.
خو د پاکستان چارواکي ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر کرخه د دیوال جوړول د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د پاکستان د پوز خبر پاڼه وایي پر کرخه یو ښه تنظیم شوی امنیتي میکانیزم د سولې او ثبات سره مرسته کوي. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو سرپرست وزیر غفور لیوال وایي ترهګر د پاکستان په خارونو کې ځای لري. نوموړي د اسامه بن لادن د وژل کېدو ځای ته اشاره وکړه او زیاته کړه د قبایلي سیمو اوسیدونکي پر دوی د تپل شوي نامنۍ او ترهګرۍ قرباني دي. ښاغلي لیوال ازادي راډیو ته ویل د ترهګرۍ پر ضد اقدامات د پاکستاني لوري رښتینی نیت او اراده غواړي، نه پر ډیورنډ کرخه د دیوالونو جوړول. د ښاغلي لیوال په وینا دا دیوال پاکستان د یو سیاسي تکتیک په توګه کاروي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم پر ډیورنډ کرخه د پاکستان لخوا د دیوال جوړونې پر ضد خبرداری ورکړی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي پاکستان د افغانستان سره پر کرخه د هیڅ ډول دیوال یا نورو تاسیساتو د جوړولو حق نه لري. ښاغلي دانش د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرخه د دیوال جوړولو په صورت کې د متقابلو اقداماتو خبرداری ورکړی. وایي تر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو د کرخې سره نږدې د ودانیو د جوړولو تیروتنه کړې و چې د افغانستان لخوا له سخت عکس العمل سره مخ شول. د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستۍ ناندرې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ټاکل شوي په نږدې ورځو کې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل او اسلام آباد ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره سفرونه وکړي. همدارنګه افغان چارواکو ویلي چې د پاکستان یو هیئت هم په راتلونکو څو ورځو کې کابل ته ورسي چې په دواړو خیزو مسلو ورسره خبرې وکړي.
ومردل چې افغان حکومت وایي هیڅوک پر ډیورنډ کرښه د تاسیساتو یا هم دیوال جوړولو حق نه لري او په دې برخه کې له اسلام آباد سره کوم توافق نه دی سوی. د څرګندونې په داسې حال کې چې پر دې کرښه په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجي ظاهر قدیر په توره بوړي کې رسنوي ته ویل تر هغو چې له داعش وسلوالو نیول سوي سیمې تصفیه نه سي شاوخوا نورې سیمې نه سي امن کېدلی. شاه محمود شینواری هم دې سیمې ته تللی و.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاد حاجی ظاهر قدیر چې په امنیتي برخه کې له کابل د راغلي حکومتي پلاوی مشري کوي وایي تر هغه چې د هسک مینیا وچ کوټ سیمې له دایشانو پاکې نشي شاوخوا نورې سیمې نشي امن کېدلی. نوموړي دا څرګندونې د سه شمې پوره ستورې بوړي ته د سفر پر مهال رسنیو ته وکړې او وی ویل په هسک مینیا وچ کوټ کې د داعش وسلوالو ځالې نورو سیمو ته لوی خطر دی.
وچ کوټ هسک مینا چې هلته تر سو پورې ولس په خپو ونه درېږي، هلته هم ولس تجهیز نشي، ولس ته امکانات ورنکړل شي او د هغه لارو نه د دې دلته د راتګ لارې بندې نه شي، دا به د دشمن دلته نه اول راتګ وي نه به اخر راتګ وي. که موږ حکومت دا ومني او دې باندې اقدام وکړي نو دا ولس به آرام شي، او کوي نه مني دا ولس تجهیز نکي، دا ولس مجهز نکي، دا به د ولس په حق کې ډیر لوی جفاوي.
په دې سفر کې د ننګرهار دولتي شورا دوه غړو زبیولا زمری او ډاکټر ناصر کمال ټینګار وکړ چې د پچراګام ولسوالۍ د پاس پچیر او توري بوړي لسیمو څخه بې ځای شو کورنۍ سره دي لازمي مرستې وشي.
بیا دغلته په دې جګړه کې ډیر خلک بې ځای شوي دي، بې کوره شوي دي، او په کار ده چې حکومت دوی ته په لومړي قدم کې مرسته ورسوي او په دوم قدم کې حکومت مکلفیت لري چې د دې خلکو د امنیت د تامین لپاره یا د پاسون کوونکو نه یا د محلي امکاناتو د پولیس نه استفاده وکړي تر څو د تپوستې فراز چې د ولسونو لپاره داتمن د امنیت فضا رامنځته شي او زموږ دغه شریف ولسونه چې په غری غریز منطقه کې ژوند کوي دوی هوسا او آرام ژوند وکړي.
زموږ هیله او غوښتنه د مرکزي حکومت نه دولتي حکومت نه ده دغه کورونه تاسو ګورئ د نخر دلی دي د بې ځای شوي دي دوی توانونه کتلي دي. زموږ غوښتنه ده چې دغه خلک به ټول کلو کې ځای پزې شي او د حکومت نن غوښتنه ده چې دوی خلکو سره مرسته وکړي کومکونه وسره وکړي.
د ننګرهار والی محمد غلام منګل لامنتی ځوکونو مننه وکړه چې په ډېری کمی مودي کې د تورې بوري دنګ غرونه له دایشانو پاکړل. د ویل د سیمې خلکو سره د لازمو مرستو ترڅنګ په پام کې لري چې په دې ساحو کې بنیادی پروژې هم پلې کړي.
زه ډاډ ورکوم چې ان شاء الله دلته به د انکشافي پروژو په غو کې د سرکونو د خلکو لپاره د سکلو او بو د کلینیکونو او د ښوونځیو پروژې به ان شاء الله دلته پلې کړي.
د امنیتي ځواکونو په خبره پر روانو عملیاتو کې چې تیر اونۍ پیل شوی د چپلیهار ولسوالۍ په بشپړه توګه او د پچراګام ولسوالۍ د تورې بوړي سیمې د دایشانو پاکې کړي چې اوس د الفخیرو په سیمه کې د دې ډلې پر ضد عملیات روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.
د زابل په مرکز کلات کې ځینې شیزي وایي چې د نیستۍ په وجه مجبوره سوي چې په دې روژه کې تر سره لمر لاندې سوال وکړي. صادق رښتینی تفصیل لري.
د کلات ښار په بیلابیلو سیمو کې د روژې په مبارکه میاشت کې د نارینه سوالګرو تر څنګ ګڼ شمېر ښځینه سوال کوونکي هم لیدل کېږي چې تر سوال مل لاندې له سهاره تر ماښامه د سړکونو پر غاړه ناستې وي. دغه میرمنې وایي د کورنۍ نارینه سرپرست نه لري، ځکه یا په جګړو کې وژل شوي او یا هم په نشه یي توکو اخته دي او د کورنۍ سرپرستي د دوی په غاړه ده.
ماشام دا چلالری خدای دې پوری تور ته بکیا د دولت سمو غشتنه چې موږ سره کومک وسې عمر سره سره وسې فقات مې چې کې دې پر ته لال پر ما د قران تور دې هغه مړو ته رسیدې دا په د پسمرګانو ته بیا نه رسید
خوند یې نه ته نه مې تربان فرمایم وقو چې کړې مې دا کې دې نه دې نه مې کومه دا اولو کې نه نه ته کړم ما غواړم که خو خانانه چې ورکې ما ته دا وګوره دا دا بل لای وسره مې دا و وکړ
په مکنه کې وو دا مرته دا خلک ټول کې د مرسته کوټو په مکنه کې د زوم سره ناشته هغه د بابا کا کې کوټه د زوم سره ناشته
د زابل ولایت شو چارې سات مسلمان هم د امیر مون سنځي پر ځای بولی اب زیاته به چې دولت د مشکلاتو د حل لپاره همکاري نه کوي. د زابل د شوز چار رئیس صدیق جلالی د دغه ولایت لشتمن خلکو غوښتنه کوي چې په زکاتونو او خیراتونو سره دغه بیا وزله شوز لاسنیوي وکړي.
د خانمان چې په سړک باندې ناشې تنه ځنه هم نه ګورم مخلوق د خدای چې په دې لار باندې تیریږي که د چارواکي دي که د بازار هر فرد دا ګوري چې په دې ځای باندې ناشې دي زموږ د دولت خدا ته قضا ده چې د دې سره یو کومک یو شی وشرمي کې ناشې دي کوچنیان ماشومان په غې کې پرون موږ په خدای تیر شو یو کوچنی درې ورځنی کوچنی په غې کې روژه په خوله کې دا ناسته ده د سره لمر کې ایا زموږ یو لوړ پورای په خپل خانم په سړک باندې پنځه دقیقې پریدي هغه په زری موټر کې ترویجی پوری بیاي به څه راولي کوشته.
د زابل د شوز چار رئیس زیاته وی چې پروستي کلونو کې جګړو د ډیرو کورنوي نارینه سرپرستان لمنځه وړي او اوس دغه کورنوي سرپرستي یو شمېر میرمنو ته د غاړې سوي. د نوموړي په وینا که شتمنه دغه بیا وزلو ښځو لاسنیوی وکړي نو په دې توګه به دغه میرمنې له سوال کولو او ستونزو څخه ژغورل سوي وي.
ومردل چې په زابل کې بے وزل شیزه وای چې په سره ګرمۍ کې د روژې پر مهال سوال کوي. بے ځای سوي او کډوالي کورنۍ هم ورته ستونزې لري. په کوټه کې هم د دغو کورنیو شمیر لږ نه دی. چارواکي وایي چې هڅه کوي ټول افغانان راجستر کړي. تفصیل له بارکوان میاخیل.
خرد افغان یس میڑن یو بہادرو جوڑتی پخ پل مٹھو دا ہی بات شل برو پل ہی بات تراشی گلشن ساسو انتظار دیں گے.
د مهاجرینو نړیواله ورځ سر د کوټې په معلوماتي ټکنالوژي او انجینرۍ یا بیوټمس پوهنتون کې د مهاجرینو لپاره د مطالعاتو په تازه پرانستل شوي مرکز کې ولمانځل سوه. د لمانځنې په مراسمو کې د افغاني ښوونځیو د زده کوونکو په لاس جوړ شوي انځورونه هم نندارې ته ایښول شوي وو. په غونډه کې تر ډیره په بلوچستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او افغانستان ته د هغوی پر ستنېدو خبرې وسوې. په بلوچستان کې د یو این ایچ سی آر مشر دینیش شریسته وایي نه یوازې مهاجرین بلکې د هغوی قربانه هم نور د کډوالو له کبله ستونزو سره مخامخ دي چې وايي نړیوال باید له هغوی سره هم مرسته وکړي. موږ اوس په دې پوهېدل یو چې نه یوازې مهاجرین د مهاجرت له ژوند کړیږي بلکې د دوی قربانه هم له ستونزو سره مخامخ دي. هغه څوک چې په نړیواله توګه له اوږدې مودې د مهاجرینو له کبله ستونزې ګالي د هغوی هم باید درناوی وسي او مرسته ورسره وسي. که څه هم په کیمپونو کې میشت افغان کډوال نن سبا شکایت کوي چې د یو این ایچ سی آر په شمول هیڅ یوه مرستندوی اداره ورسره په هیڅ برخه کې مرسته نه کوي. خو افغان کمشنر مسعود احمد وویل چې د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته له افغان کډوالو سره د تعلیم، روغتیا، اوبو او روزګار په برخه کې مرسته کوي چې دوی افغانستان ته تر ستنېدو وروسته د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو له ادارو خصوصا له یو این ایچ سی آر سره په ګډه زیار ګالي چې په باعزته، خوندي او خپله خوښه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو تګلاره جوړه کړي. ټاکل شوې را روانه جولای میاشت په پاکستان کې د نارجستر افغانانو د راجستر کېدو بهیر هم پیل شي چې په بلوچستان کې به پنځه مرکزونه ورته پرانیستل شي چې دوه به په کوټه، یو په لورلای، یو په پښین او یو به په چاغي سیمه کې وي. په بلوچستان کې د افغان کډوالو رئیس اکبر چخان سوری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت کمشنری او د نادره انشاءالله په دغه نږدې ورځو کې کډوال چې نه دی راجستر شوی تقریبا اضافه تر 200,000 په بلوچستان کې دی. د دوی سب تر راجستر موږ په 15 مراکزو کې شروع کوو ان شاء الله د ستونزې بهر شي.
د مهاجرونو د نړیوالې ورځې په اړه په دې غونډه کې د ګوتو په شمیر افغان کډوالو په شمول ځایي خلکو او د پوهنتون ګڼ شمیر محصلینو ګډون کړی و.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. داسې ښکاري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په اړه په نوې ستراتیژۍ کې د پاکستان په وړاندې سخت دریز غوره کړی. دا مسله په یو تفصیلي راپور کې څېړل شوې په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. اوس به نوریاس نوري راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
په کابل کې د اعتراض کوونکو د خیمو لټولولو سره واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم تر دې سره لیک لاندې چې مظاهره چانو کمپونه افغان ځواکونو ټول کړل او په شخړو کې یو تن ووژل شو. په یو مطلب کې لیکي افغان امنیتي ځواکونو چې په لاسونو کې سوټیو پر مظاهره کوونکو ډزې وکړې او په داسې حال کې چې د هغوی خیمې ټولولې یو تن ووژل شو. ورځپاڼې په وینا دغه اقدام کېدای شي د ولسمشر پر ضد نوې مظاهرې ولمسوي. مظاهره کوونکي وایي چې افغان چارواکي د دوی په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. واشنگټن پوسټ د رامش نوري په نوم د مظاهرو د یو تنظیمونکي دا خبره هم راخسته چې ویلي دي یو شمیر مظاهره کوونکي نیول شوي هم دي. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا یو بلې موضوع ته پام اړولی او د افغانستان حکومت غلې د طالبانو له یوې بېلې شوې ډلې سره مرسته کوي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د هلمند ولایت د ګرشک په لانجمنه سیمه کې د سختو جګړو په جریان کې یوې رقیبې ډلې ځانو وژونکي د سړک د غاړې ماینونه او مقناطیسي بمونه د مقابل لوري د یو قومندان په وړاندې وکارول. کله چې جګړه پای ته ورسېده د دواړو خواوو 21 تنه وژل شوي وو چې ټول د طالبانو غړي وو. د نیویارک ټایمز په لیکنه د دغو شخړو په نتیجه کې ګرشک د څو محدودو سیمو په جمله کې د دولت تر کنټرول لاندې پاتې شو او هغه هم له طالبانو د بیل شوې ډلې په مرسته چې له حکومت سره لاس یو کړی دی. د ورځپاڼې په وینا په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان حکومت غلې د طالبانو د اصلي ډلې په وړاندې د طالبانو له بیل شوې ډلې سره د وسلو او مهماتو خوندي لارو او د پټو معلوماتو په ورکولو کې مرسته کړې ده. دغه وسلوال د مولا محمد رسول پلویان دي چې تر ډیره په هلمند کې زیات فعال دي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د طالبانو په منځ کې جګړه یو نوې پدیده نه ده، خو افغان چارواکي د سیاست ته په پام سره چې که نشي کولی طالبان مات کړي لږ تر لږه کولی شي چې د هغوی له دښمن سره چې ستاسو خواهیې نیولې مرسته وکړي چې هغوی دا کار وکړي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلې سیس تاسو ای سیمې سونه هم په بل خبرونه کې درته خبرو. خو په دې خبرونه کې د هم اوري چې په جاپان کې د ماشوم زیږولو ته د شوزو د هڅولو لپاره روبوت جوړ شوی دی. اوس هم د سیمې او نړۍ څو راپورونه راخلو. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنې کې ډیموکراسۍ او اصلاحاتو ته د خپل هیواد پر تعهد ټینګار کړی دی. کیف دغه کتنه مهمه بللې او ستایلې ده. په عین حال کې د امریکا د خزانې وزارت د اوکراین په ختیځ کې پر روس پلوه بلتون غوښتونکو تازه بندیزونه اعلان کړي. جزئیات له اجمل انت خبري.
د اوکراین او د امریکا د ولسمشرانو ترمنځ له پرونی لیدنې وروسته سپینې ماڼۍ په یوه لنډه خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو مشرانو د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د سوله ییز هواري پر لارو چارو د ولسمشر پورشینکو د اصلاحاتو پر اجنډا او د اداري فساد پر ضد د مبارزې په هڅو خبرې وکړې. د اوکراین ولسمشر پیترو پورشینکو په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د لیدنې پر مهال متحده ایالات د اوکراین باوري ملاتړي او ستراتیژیک شریکان وبلل. پورشینکو ویل هغه له پورشینکو وایي موږ په رښتیا د ازادۍ او ډیموکراسۍ لپاره مبارزه کوو او په امنیتي او دفاعي برخه کې په ډیر پیاوړي ملاتړ زموږ د اصلاحاتو په ملاتړ او زما د هیواد چې د اروپا لوی هیواد دی د 45 میلیونی ولس په ملاتړ زه پوره باور لرم چې اوکراین د بریالیتوب یوه کیسه ده. زه ویاړم چې تاسو د امریکا د متحده ایالاتو ښاغلی ولسمشر د بریالیتوب د دې کیسې همکار ملاتړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراینی ولسمشر پیترو پورشینکو سره د خبریالانو په وړاندې په خپلو لنډو څرګندونو کې وویل ښاغلی ټرمپ وایي موږ ډیر ښه بحثونه وکړل، دا به د ورځې هم دوام وکړي. زه فکر کوم موږ ډیر پرمختګ کړی او دا یو افتخار دی چې تاسو ښاغلی ولسمشر تمه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به راتلونکي میاشت کې په جرمني کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لومړي ځل لپاره وګوري. د اوکراین ولسمشر پورشین
کو دا مسله چې له پوتین د مخه د امریکا له مشر سره ګوري ډیره مهمه وبلله، خو سپینې ماڼۍ بیا دا موضوع کم اهمیت بللې. اوکراین چې له روسیې سره په کړکیچ کې د حکومت هڅه کوي څو د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو په وړاندې جګړه کې د امریکا پراخ ملاتړ ترلاسه کړي. امریکا ته د اوکراین د ولسمشر د سفر سره په یو وخت امریکا د خزانې وزارت د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو پر لسګونو مشرانو او ملاتړو نوي بندیزونه اعلان کړل. په هغه مسلو کې چې د اوکراین ولسمشر له امریکایي چارواکو سره راپورته کول غواړي، و دا هم ده چې امریکا دې پر روسیې هغه بندیزونه وساتي چې په 2014 میلادي کال کې له اوکراین څخه د کریمیا د لاندې کولو وروسته پرې لګول شوي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون خبریالانو ته وویل چې دا مسله د دواړو ولسمشرانو په خبرو کې یاده شوه او امریکا به تر هغې چې روسیه د اوکراین له ختیځه په شا شوي نه وي پر دې هیواد بندیزونه وساتي. تمه کیږي چې د اوکراین ولسمشر به په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو، دفاع، سوداګرۍ او انرژۍ د وزارتونو او ادارو له چارواکو سره هم وګوري.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو لاله ل موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 15 40 0992 25 55، او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
په جاپان کې د ماشوم زیږولو ته د شوزو د هڅولو لپاره روبوت یا ماشيني انسان جوړ شوی. لیسمت سروان څخه جزئیات اوري.
جاپانیانو د مینی روبوت په نوم یو کوچنی روبوت جوړ کړی چې خلکو ته خبرداري ورکوي چې د جاپان نفوس کمیږي او د بوډاګانو شمیر په ډېرېدو دی. په جاپان کې د نورو سترو صنعتي هیوادونو په پرتله د زړو یا د ډېر عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی. د اولاد له پیدا کولو سره د جاپانیانو نه لیوالتیا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو شمیر لږ شي او په مقابل کې بوډاګان زیات شي. په جاپان کې له دې سره سره چې نه جنگ شته، نه وچکالی او نه کاختی، خو بیا هم د زړو د شمیر زیاتېدل په دغه هیواد کې په یوې ټولنیزې ستونزې بدل شوی دی. د روبوت جوړونکي وایي چې دا مینی روبوت چې غټې سترګې لري د انسان د لاس درغوي هم ردی او کېدای شي چې ښځې ورڅخه د اولاد لرلو الهام واخلي. د دغه روبوت ډیزاینر فوی مینوری کاتا یوکا وایي دا مینی روبوت هر کار په خپل نه شي کولای او په حقیقت کې د یو ماشوم په شان مور او پلار ته اړتیا لري. د زیاتوی د روبوت کمزوري ټکی او لویانو ته اړتیا د دې سبب کیږي چې خاوند یې ورته خاص پام وکوي. دا کوچنی روبوت سترګې بندولای، خلاصولای، رغړولای او د یو ماشوم په شان ځینې الفاظ وویلای شي. د دغه روبوت بیا 320 ډالر ټاکل شوی او لراتلونکي کال به تویوتا کمپنۍ بازار ته وړاندې کړي.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. زه حاجی قدیر د زابل ولایت نظامی د ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده د دولت چې د زابل په ولایت کې او د نظامی په ولسوالۍ په دې علاقو کې د اوبو سطحه ورځ تر بلې په کمېدو ده. د باغونه په مړاوي حالات کې دي. باغونه د خلکو څخه تیر کال هم وچ شو او سږ کال بیا پر وچېدو دي. زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تر هره پروژه، تر هره مرسته موسته دغه د بندو مرسته د ولسه لپاره په ګټه ده.
ما دا زوی له ډیو څخه دغه خواهش ده د سکران څخه زنګ مې د سوال یې ورور هغه ده. ما دا غوښتنه ده چې دا د موږ ولسوالۍ کې نو ورور یو ګو بندسته نه موشته بمبېسته نو ورور.
ما از ولایت بدخشان هستیم، ولسوالی درایم، قریه پینگانه. ما 1000 خانه هستیم، آب صحی نداریم. آب خوردنی از دریا آب میاریم، تخمینا 40 دقیقه ما را طی میکنیم. بسیار با تکلیف هستیم، زمستان بسیار سخت است، ما آب رسانده نمیتونیم.
دری وزارت کارکی او یو ریاست عمومی در رسانی دیم. بدخشان که شورابک بند نسخونه جورو، شورابک بند تجدید من خیلی نزدی، یعنی کولیش جو برده کانال جور شیر تا بور کو.
افغانستان د اوبو برښنا وزارت مرستیال امان الله غالب و چې ستاسو پوښتنې ځواب ولید.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پاکستان پر ډیورند کرښه د دیوال او یا نورو تاسیساتو د جوړولو حق نه لري. په جوزجان کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونه تر اوسه د درزاب ولسوالۍ پر مرکز کنټرول لري. استرالیا د سه شمې پر افغانستان کې له کډوالو او بې ځایه سویو ماشومانو سره د همکاري په هدف د یونیسف له ادارې سره 2.2 میلیونه ډالره مرسته وکړه. پاکستانی چارواکي وایي د هوایي ځواک یوې جټ الوتکې د ایران یوه بی پیلوټ الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د عراق رهبر ته خبرداری ورکړ. خامنئي وویل شیعه ملیشا په عراق کې د داعش ډلې په شا تمبولو کې عمده ځواک دی. د امریکا په مشرۍ هغه ائتلاف چې د داعش پر ضد جګړه کې وي تایید کړی چې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې یو مخکش تش په نوم مذهبي مشر په دې وروستیو کې په سوریه کې د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې وژل شوی. د بلجیم سرتیرو د بروکسل په مرکزي برخه کې یو مشکوک کس تر یوې وړې چاودنې وروسته په ډزو وواژه. پیښه تېره شپه د ریل ګاډو له ګڼې ګوڼې په یو ډاک تمځای کې وسوه. د سشکری چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه په نوې تګلارې کې د پاکستان په وړاندې سخت دریځ غوره کړی. رویټرز خبری اجنس په دې اړه د ځینو تحلیلګرانو نظرونه راخیستي دي. نوریاس نوری نور جزئیات وړاندې کوي.
امریکایي چارواکو رویټرز خبری اجنس ته ویلي چې داسې ښکاري چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره دې ته آماده ده چې په پاکستان کې د ډیره هغو سخت دریځو وسله والو چې پر ګاونډي هیواد افغانستان حملې کوي د ځپلو لپاره د دې هیواد په وړاندې سخته تګلاره غوره کړي. دغو چارواکو د خپلو نمونو د پټ ساتلو په شرط رویټرز ته ویلي چې په هغو احتمالي اقداماتو کې چې د ترامپ ادارې پرې بحث او خبرې کړي په پاکستان کې د بې پیلوټه الوتکو د بریدونو پراخېدل له دې هیواد سره د مرستو بندول ولی یای له سره سمول او خی هم د متحد په توګه د موقف کمزوري کول شامل دي. خو یو شمیر امریکایي چارواکي دیته د شک په سترګه ګوري چې دغه احتمالي اقدامات به بریالي نتیجه ولري او استدلال کوي چې له سخت دریځو ډلو د پاکستان د ملاتړ د له منځه وړلو لپاره د کلونو کلونو مخکنۍ هڅې ناکامه شوي او دیته په پام سره چې متحدو ایالاتو د پاکستان د اوږدې مودې له دښمن ګاونډ هند سره اړیکې پیاوړې کړي له اسلام آباد سره د دغه نوي تعامل د بریالیتوب چانس هم کمزوري کوي. امریکایي چارواکي وایي کله چې د افغانستان د 14 کلنې جګړې په اړه ستراتیژیک سیمهییزه تګلاره یا څېړنه بشپړه شي د ترامپ اداره له پاکستان سره اړیکې نشلوي بلکې هڅه کوي چې ورسره همکاري پراخه کړي. په دې اړه چارواکو د مشخصو اقداماتو یادونه نه ده کړې. د رویټرز په لیکنه د نوې ستراتیژۍ له بشپړېدو مخکې سپینې ماڼۍ او پینتاګون په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې او په واشنګټن کې د پاکستان سفارت هم سمدستي په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د دفاع وزارت ویان ادم سټمپ یواز دومره ویلي چې متحده ایالات او پاکستان د ملي امنیت له مسایلو سره تړلو پر یو لړ موضوعاتو شراکت ته ادامه ورکوي. خو د رویټرز په وینا بحثونه پر دې څرخي چې په پاکستان کې د سخت دریځو د خوندي مرکزونو چې د افغانستان د جګړې د خرابېدو یو له عمده عواملو بلل کېږي او په دې هېواد کې روانه جګړې د نه کنټرول ول تر حالت رسولې په وړاندې یوه مشخصه تګلاره غوره شي. د افغانستان حکومت هم پر دې ټینګار کوي چې پر دې هیواد جګړه له بهره تپل شوې او د دې لپاره چې دغه اوږده جګړه پای ته ورسول شي د ترامپ د ادارې په نوې ستراتیژۍ کې باید له هیواد بهر د ترهګرو مرکزونه او ملاتړ شبکې په نښه شي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
موږ لا پوخه خپل موضوع روښانه کړی مو چې مشکل په افغانستان کې نه دی، مشکل د افغانستان نه بیرون دی. ټول تروریستي ګروپونه دي د افغانستان نه بیرون تمویل کیږي، تسلیح کیږي، تجهیز کیږي، مرسته ورسره کیږي، بیا افغانستان ته رالېږل کیږي. نو معنا دا ده کچیرې په او باندې فشار راوړل شي، هماغه تروریستي ګروپونه د افغانستان نه بیرون وځپل شي او هغه استخباراتي کړۍ یا هغه هیوادونه چې د تروریزم څخه ملاتړ کوي په هغو باندې فشار راوړل شي، نو په افغانستان کې جګړه پای ته رسیږي.
په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې تحلیلګران هم په دې باور دي چې په پاکستان کې د سخت دریځو خوندي مرکزونو طالبانو او له دې ډلې سره تړلو وسله والو ته د دې زمینه برابره کړې چې پر افغانستان خونړیو بریدونو ته دوام ورکړي او پر هغوی له ځمکنیو بریدونو وروسته بېرته ځانونه سره منسجم کړي. یو امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د ترامپ په نوې ستراتیژۍ کې چې سیمه ییزه تګلاره په پام کې نیول شوې او هغه به د جولای په نیمایي کې اعلان شي، په وروستیو اونیو کې له اسلام آباد سره د اړیکو په اړه ډیر بحثونه شوي دي.
د چارواکي زیاته کړه د پاکستان په وړاندې تر اوسه زموږ ستراتیژي چې کوم مسایل پکې شامل شي نه ده بشپړه شوې. دغه ستراتیژي به ډېره روښانه وي چې موږ په مشخص ډول له پاکستان څه غواړو. خو د افغانستان د امنیتي او پوځي چارو کارپوه او د پوز پخوانی لوی درسته جنرال شیر محمد کریمی وایي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي هڅو په وړاندې چې ولې تر اوسه سمه نتیجه نه ده ورکړې، یوه عمده ستونزه دا وه چې امریکایي چارواکو نه غوښتل چې له پاکستان سره چې په سیمه کې یو نږدې متحد ګڼل کېده او له اوږدې مودې ورسره اړیکې پاللې مناسبات خراب کړي. خاغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل امریکایي چارواکي په دې پوهېدل چې د ترهګرو مرکزونه چیرې دي او دا خبره په کراتو کراتو افغان چارواکو هم ورته کړې، خو هغوی پرې هیڅکله هم سر نه دی ګرولی. هغه وایي اوس ښایي امریکایي چارواکو ته دا ثابته شوې وي چې اصلي ستونزه چیرې ده.
اوس دوی ته دا ثابته شوې ده چې مشکل په کوم ځای کې ده، ترورس په کوم ځای کې ده، په ترځوي نه چیرته دي. نو که چیرې دوی رښتیا دغه پالیسي کې داسې پالیسي راولي چې په دې ساحه کې په دې سیمه کې ترورستان راټول کی، ترستان محو کی او یای تر کنټرول لاندې راولي، نو د دې په پالیسی کې باید دا شی شامل وي چې دوی له پاکستان سره څنګه برخورد وکړي او څومره فشار باید پاکستان راوړي.
یو شمېر امریکایي چارواکي خبرداری ورکوي چې ښایي د یوې درسته تګلارې په اړه د امریکا د حکومت دننه اختلافات راپورته شي او دا پوښتنې مطرح کوي چې د اسلام آباد د سلوک د بدلولو لپاره به آیا د مکافاتو او مجازاتو لاره اغېزمنه وي. دغه چارواکي وایي بلاخره واشنگتن بیا هم یو شریک ته اړتیا لري، ولو که هغه نیمګړی هم وي، هغه شریک ته چې اټومي وسله لري. ټاکل شوی چې متحده ایالات بیا افغانستان ته نور په زرګونو سرتیري واستوي او پر دې خبرې هم اعتراف کړی چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه په دې هیواد کې روانه جګړه نشي ګټلی او طالبان هم لا پیاوړي شوي دي. کارپوهان وایي که په پاکستان کې پر هغو سخت دریځو چې پر افغانستان حملې کوي فشارونه زیات نشي، د هیواد ته اضافي استول کیدونکي امریکایي سرتیري به هم خپل ټاکلي هدف ته پر رسیدو کې پاتې راشي. ټاکلی هدف هم پر طالبانو د فشارونو زیاتول دي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د رویترز د راپور له مخې پاکستان تل په کلکه هغه اداوي چې وایي سخت دریځې د دې هیواد په خاوره کې خوندي مرکزونه لري رد کړي دي. اسلام آباد د واشنگتن دا تور هم چې د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ISI له حقاني شبکې سره اړیکې لري هم رد کړی دی، هغه شبکه چې په افغانستان کې د ډیرو خونړیو حملو مسؤوله ګڼل کیږي. یو پاکستانی چارواکی ویلی چې د هیواد د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې خپل لوري له ټولو امکاناتو کار اخیستی او ګمان نه کوي چې د ټرمپ اداره پرې له دې زیات فشارونه راوړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی ویلي چې واشنگتن نه غواړي چې پر پاکستان فشار راولي چې دا هیواد د ترهګرۍ په وړاندې له روانې جګړې لاس واخلي. پاکستانی چارواکي ټینګار کوي چې له 2003 کال راهیسې چې دا هیواد د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ په وړاندې نړیوالې جګړې سره یو ځای شوی، په دې هیواد کې د سخت دریځو لخوا په شخړو کې نږدې 2000 ملکیان او شاوخوا 2000 د امنیتي ځواکونو غړي وژل شوي دي. د چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د غوره شوي پالیسۍ یو علت هند دی. اسلام آباد دې ته اندېښنه لري چې نوی ډلی به پر افغانستان له خپل نفوذ څخه ګټه پورته کړي. پاکستان ته په 2004 میلادي کال د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش ادارې د ناتو د غړیتوب بهر د یو ستر متحد لقب ورکړی و. په هغه وخت کې دغه غوره موقف پاکستان ته د دې لپاره ورکړل شوی و چې د القاعده او وسلوالو طالبانو په وړاندې د امریکا په جګړه کې د پاکستان ونډې ته اهمیت ورکړل شي. خو د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ په اړه امریکایي چارواکو تل شکونه څرګند کړي دي. په بروکینګز تحقیقاتی انسټیټیوټ کې د پاکستان د چارو تحلیلګر بروس ریډل وایي پاکستان یو متحد نه دی، که څه هم دا هیواد شمالي کوریا یا ایران نه دی، خو یو متحد نه دی. که له پاکستان دغه موقف واخیستل شي ښایي دا پر پاکستان یو سخت ګزار وګڼل شي. یو پخوانی امریکایي چارواکي رویترز د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې پاکستان به هغه ډیر جدي وبولي او داسې به وانګیري چې ورسره بې احترامي شوې ده. ډیوډ سډنی چې د 2009 او 2013 کلونو ترمنځ د افغانستان، پاکستان او مرکزی آسیا په پوځي او دفاعي چارو کې د اوباما د مرستیال همکار په توګه دنده ترسره کړې وای، هغه هڅه چې اسلام آباد په یو ستراتیژیک شریک بدل شي یو ستره اشتباه وه. دې کار د پاکستان په کړو وړو کې هیڅ تغییر رانه وست. آن دی ویلی شي چې ورسره د پاکستان چلند لا خراب شوی دی. پاکستان له 2002 کال راهیسې له امریکا څخه باندې 3.5 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړې ده، خو تیر کال پینتاګون پریکړه وکړه چې د هیواد ته 300 میلیون ډالر مرسته ورنکړي. دا وروسته تر هغې چې د امریکا د هغه وخت د دفاع وزیر اش کارټر له دې ډډه وکړه چې د دغو مرستو د ورکولو سند لاسلیک کړي. دغه مرستې په دې پورې تړلي چې دا تصدیق شي چې پاکستان د حقاني شبکې په وړاندې کافي اقدامات کړي دي.
امریکایي چارواکو هم دا خبره کړې چې د ټرمپ اداره هم پر دې بحث کوي چې له پاکستان سره مرستې کمې کړي، خو د امریکا د مرستو کمول ښایي دا هیواد لا زیات چینته چې له مخکې په دې هیواد کې د 2 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې ورنږدې کړي. امریکایي چارواکو او د پاکستان د چارو څېړونکو ویلي چې د پاکستان په وړاندې نوې تګلاره کې د ټرمپ د ادارې لپاره بل انتخاب دا دی چې په دې هیواد کې د حقاني شبکې او نورو سخت دریځو ډلو چې په افغانستان کې د بریدونو مسؤل دي د ځپلو لپاره د بی پیلوټ الوتکو بریدونه زیات کړي. د پاکستان د چارو یو تحلیلګر رویټرز ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې ښایي امریکایان پاکستان ته اوس وایي چې تاسو زموږ دښمنان له منځه یو نه وړل او دا کار اوس موږ په خپله کوو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشحالي په هیله. دا اونۍ د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت له یو مسؤل سره ستاسو پر ستونزو غږېدلې یو. مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو همدا مرکبه په ګډه سره واورو. لومړی باید د زابل ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام در واورم چې د اوبو د کموالي په اړه شکایت کړی دی چې همدا او نور ستونزې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت مرستیال امان الله غالب ځوابوي. لومړی د زابل اوسیدونکو.
السلام علیکم، زه حاجی قدیر د زابل ولایت نظامی ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. زموږ د لوړپو چارواکو څخه دا غوښتنه ده د دولت چې د زابل په ولایت کې او د نظامی ولسوالۍ په دې علاقو کې د اوبو سطح ورځ تر بلې په کمېدو ده او خلک د ډېرې ویرې سره مخامخ دي. دا چې د اوبو سطح ډېره کمېږي، د باغونه په مړاوي حالات کې دي. باغونه د خلکو څخه تېر کال هم وچ شو او سږ کال بیا پر وچېدو دي. تیر کال داسې وخت راغلی چې په ټنکرانو باندې باغونه اوبوله، په ټنکر بې اوبه راوړلې ده، یو دامه څخه درو ده هغه باغونه بې اوبوله. نو زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تر هره پروژه، تر هره مرسته موږ ته دغه د بندو مرسته د ولس لپاره په ګټه ده، د ولس اباد نه شي. نو مشکلات جدي دغه څخه نو تر هره پروژه موږ ته دا پروژه دغه ده چې دوی دغه وړکې بندونه وي که غټ بندونه وي، دا باید وتړي. دغه پروژې باید عملي کړي په دې وطن کې. وسلام.
بله غلب صاحب، تاسې د دې اوریدونکو آواز واورېدی که تاسو دوی ته جواب وایستوئ چې د زابل په میزان ولسوالۍ کې د اوبو سطح کمه ده او خلک ډېر شکایت لري د باغونه وچېږي. مېرمنې
مشکل د اوبو سطح کمېدل تغیر اقلیم مشکلات زیادېږي. د اوبو سطح کمی همدې لپاره وزارت نه جواد د بندونه د مشکلاتو لپاره تقریبا دوی کال کې نوي بندونه پلان کې نیولی، پاس بندونه ډیزاین کېدی، پاس بندونه مطالعه کېږي، پاس بندونه بنده جوړېږي. انسان دې کاله تو مشخص د زابل ولایت چې تاسو دقیق معلومات رسول هغه تاسو کېږي چې هر یو ولایت کې مونږ د حوزې دریایي ریاست لرو. مکمل جواب مالداری ولا زابل تلاوسی او خپل مشکل نو یی هغه سره د سره کوم یاري دی رسمي کی هغه د مقام وزارت ته چې موږ هغه متعلق موږ هوش کوم بندنه کوم پلان چې کوم خلک یې اصل د موږ کار کو او وګوره لپاره موږ سره شریک اسن سره کولی شو او لیکي هغه لیک په ټولې کې دی او ارزي مشکل د باندې خاطر دی چې زموږ مسئولیت دی کنه د کوم کانال دی او کوم د خارجي چې په بل وزارت نه هغه باندې مشکل کیږي چې هغه سره په موږ ارک ریسو هغه سره کوم شریک وسه. نو امیدوارم چې دوی وزارت ته یا خپله د ولسوالۍ ته د ولایت طرف نه رسم نه ویځي که چې موږ لږ چک کوم دا پروژې ولې دوی هغه مشکل کوم دی چې آیت راشي د مستقل پروژې تنظیم په مشکلې ګوندې کوم برنامې کوم نمونه لرو یا کوم ولایتي برنامو کې شامل شي
بله یو بل عمومی ستونزه چې البته ډیر زیات شکایتونه مشترزه خو یو بیلګه زیات است پلی کوم چې هغه د بدخشان ولایت کې د دې اوریدون کې आवाज موري بیا په
ولایت بدخشان سیم ولسوالۍ درایم قریه پینګانه ما 1000 خانه سیم آب صحی نداریم آب خوردنی از دریا آب میاریم تخمینا 40 دقیقه ما رای تایم کنیم 1000 خانه سیم آب صحی نداریم بسیار با تکلیف هستیم زمستان بسیار سخت است ما آب رسانده نمیتونیم امی عرض مرا به مقام بالا برسانیم بسیار از امی آب نیز سرک ما بسیار با تکلیف هستیم بسیار کارمندان دولت پارلمان رئیس جمهور بسیار چیزا را وعده کرد با وعدهش وفا نکرد ما مردم از امی آب بسیار با تکلیف هستیم تشکر از شما خدا حافظ
غلب سب تا دوی عوض مواردی
مشکل عبو هم نکست من داشت مخی که دری وزارت کرد که او یو ریاست عمومی در رسانی دی اوز وزارت نرجواب مسئولیت چیده سلط بندونه او در مین کانل چه او گوال در اغینه او باسو بزمونه مسئولیت دی بدخشان که اسما تغییر در اسکم پروژه دم گوبل رو سه در شورابک بند نسمونه جورو در شورابک بند تر جدید من خیش نزدی اغینه کولیش چه او بور در کانل جور شیر در او بور کو لیکن باقی دری اسکم بگواری نیدی کولیش چه وزارت زراعت مالداری تا داغی سر کم کلتن شمیل چه او باخلی از اون در انکشاف جهاد وزارت سره اغینا یا هم ما جواب داری که دیور چخل مشکل چه دیو سند دی یکی خبر کو یو رسمیات تو چونکه رسمیات تی رو رو سر کولی سن اغی رسمیات عریضی طرف نده ولس و خل سرای محل دی طرف نده که منگا مولی مانسو کشو اغی دیس کم کولی شو سو برنامه اغی کناب سرک نشتا امکانات دی در زمگا کم داره مسئول دی اغی مطابق خود افغان نشو کار مختلا شی موضوع دقیقاً دو هر ولسوالی در مشخصا بدی دو ولایت چه معلومات ما سر نیست خدا هم کوشش کنم چه خپل معلومات وکی از ما دمون نمبر اور پاور کی از لاش یا کتا هدی دلی خپل برسان کی سال د خپل اجازه سفت یا از مسئول څخه خبرو کی دي چې یو څه کم کاریو
بله بله او یو دوه نور اوریدون کی دی غلب صاحب چې هغه به د برېښنا په خطر باندې خپل شکایتونه سره کړی دي نو موږ فکر کوي چې تاسو باید وکول سي دوی ته جواب ورکړي دی به اول وورو بیا دواړو ته تاسو جواب ورکړي سم
ما کوم څه بیره علي خبر له کوم د ننګرهار څخه د ازادي رادو محترم کارکون او اوریدونکو ته ټول ته سلام علیکم موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې د دې برېښنا په لاس کار شي ایا دا حکومت د نشي کچې د دې برخنا فارنه وو چې د خدای ورمانانو ته یو سات یا د دوه ساتو نه ډیر نه نو اپوزه کې چې دا برخنا ډیر او پروزه کې دا برخنا نه وي نو ایا دا خرڅې او کدا سوځي کې ډیر په درنه خيله کو چې دا چارواکي دې خلک فارنه وو سلام خدای پامه
غلب سپ ننګرهار ولایت څخه د غورور وایي مخصوصا پروژه کې د برخنا نه ډیر سخت ده کنه نو دا شکایت لري بله
ولله ننګرهار ولایت کوم دا افغانستان خو ولې سپیشل طرف نه ډیر سخت دي د پروژو پایګری کوي موږ درې غټ پروژې لرو ننګرهار ته اوس هم از سمن ننګرهار د دوه کال فرمول مو څنګه مو مکمل کو مخه سلويخ میګاوات پر برښنا او تور کول موږ اوس سمن دغه ظرفیت شپته میګاوات ترسته دي ادمن د یو افتم دوه ته مخکې موږ ستا برښنا خو د برښنا یا تاسو هغه ستنه ورته وکړو نو هغه لیکن بل کوم دوه پلان موږ سره هڅه کوي چې اوس هم تر کاټ ملي پروژې ته د اعلان لپاره چې امیدوار مې شو چې کمپنۍ راشي د پروژه د سپرویل خلې دولت لمر د افتابي پروژه سره موږ کار کوو امیدوار مې چې تر شایي ځم پاره کړنځه برخور کې او خپل ښار ته دا تولید کوو او هم څنګه یو اوست بانک اصلی طرف نه یو بل پروژه منظور شده دی ادمان تاسو یو افتا اولا سرس که داغه در انزا در قادا بنزا شاهد بایی چه ایدی بین زفی و زد مالی سره مونگا یو 240 میگاوات لین کابل در کابل نارغنده نک جالبات دا ادتا اندقال لین بسا دیگو چه در برک واردتی نیم آغی سر شدید چیزی مونگا خلا برک تولیدی سر یوزی بکیگی نو دا دوه درین پروژه د درین پروژه څنګه نگرهار د پاره مې منځ کې سروبي کې ایډي بي سره بانک انکشاف اسي سره موږ لاسلیک کړی دی د 500 میگاوات انرژي افتابي د نغلو پن سره ورته جوړېږي دا درې پروژې چې ان شاء الله متانه سره تسلیم شي او دې زر د کارونو د راکېږي چې ان شاء الله مشکل به حل کېږي لیکن تیر کال نه اتمن په دې شاهد دی چې د دې برخې څخه شوې دی او کوم نغلو او درونته برخې څخه موږ اخلو دې د خپل اتیا څخه د برخې ټول ځینې ننګرهار ښار ته هغه ته خبر پاتې او نه څه اوس د کار د تکمیل کېږي ان شاء الله د دې زر د لابات نه موږ لغمان ته برخې ورکوو هغه پروژه زیر کار دی نو
بله بله او یو ورسته پیغام چې د هلمند ولایت خیوا دوست راستولې دی تاسو او اوري بیا ورسته جواب ورکړي
د ازادي رادیو کارکونکو او ریډیو ته سلامونه وایم د هلمند ولایت څخه تاسو سره د رادیو د لین کې ما خپل پیغام پرې ورځم د هلمند څنګه چې د هلمند رښنا پر دې را ده شو ده خو بیا هم ځینی مشکلاتونه سته موږ یو ترانسي چې پر شل کور باندې موږ ته دولت نصب کړی دی آل دا چې ځینې برکیان چې څو 1500 افغانۍ ورکې د هغه لین بې میټره تروپ شتلی نو زموږ ترانس اوس دا درې میاشتې کېږي چې سوی دی خو اوس چې موږ رایسات برېښنا ته مراجعه وکړو هغه وایي 1,00,000 افغانۍ مصرف راغلی دی نو موږ باندې 1,00,000 روپۍ نه جوړېږي آل دا چې موږ پر شل کوره دا ترانس ایښی وو دا موکتیان چې ستړلې و دا 1504 برکې دور کړی و چې ستړلې و ورور 200 کور ته ورسول خبره اوس موږ تران چې سوې دي دا درې میاشتې کې موږ بیا بار کوي برېښنا راي ساته چې موږ مراجعه وکړو هغه 1,00,000 روپۍ مصرف راغلي دي نو موږ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دا غیله کوو چې موږ اواز در لوړ مقامات پر ورسوي نو موږ په دې فرض روزه کې آل څه چې موږ ترانس نه لرو برق نه لرو اول دا چې برق د هلمند د اوس د دې را ده پرې شوی السلام علیکم
غلب صاحب لکه چې شاید تاسو به تر دې دمخه هم ورته ستونزې اوریدلې وي نه دا یو بیل کده یو نمونه ده په هلمند ولایت کې دغه د لینونو یا پیسلا په پټه د لینونو نصبول د برقیانو په واسطه یا د ځینو فني کارکونکو په واسطه دا معموله خبره ده تر دې رمور په مرکز کابل کې هم دا کارونه لیدلې دي په نورو ولایتونو کې آیا وقته هم دغه سیستم او د دې د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیول شوی دي
دا مشکل څه دی چې نور ولل دا خلک خپل مشکلات د خپل منطقې شملاین تیریږي البته موږ اوس بار خور کوو د کډکینا او یو بل لاین اوس جوړیږي کډکینا برخې هم دغه خاريته چې ریزه شت جګیږي نو دا مشکل چې فشار چې وي ان شاء الله دا به حل شي لیکن نه زموږ تاسو نه بس بلډ پرې چې هلمند کې انده څنګه مشکل درو خپل خلک هم کارونه کوي نو خپل د برسام او شرکت سره نو پارس کو ضرورت یې هغه پارس یو لاره کې قطع کوي برسام د خپل مسافه د زموږ د بیتل د برشتان زی لګنه جوړي او لیکن دا هغه مشکل یو حل کې ته خپل خلک همکاري مون سره کوي موږ ته برخ ورکړل د با افغان برخ هلمند کو سره د فټه کمات د افغان دی په ام قندار او پر ستر هغه کې هلمند ته لیکن خلک ته مخال امنیتي مشکل نه چي یالته صحه کې دی او د خلکو د خپل دمګه کمانډان د برښنا د ست کمانډان نشته د بعض وخت دی لپاره خلک چې دا غلطي یا لین قطع کوي خپل ځان لپاره ټوکی نو لږ وخت اخلي څو پر لاشي لیکن دا پیسو څو نورو وي چې باندې لګر راغلی دی دا مسولیت د خپل د برښنا ریاست دی لپاره د پیسو ورنه کې کوم کارمن ته یا فامیل ته اریزه وکي اتمه برښنا د فاسټنده کوم دا وی دریم استی یو دا تاسو ستوزنه د تاسو پرېښو کې ځم نیولې او بیا هم زه خپل سره تاسو سره زوړ ارتباط به ونیسم چې هیڅ معلومات هغه نه وکم تاسو سره به شریک اوسې ورور نمبر هم تاسو ورکې مونږ ته راکې به مونږ خپل ورته نام ورکو چې څنګه اقدامات مونږ اوس نیولې وکړو تاسو لیکن دې برق ورکول مسولیت چې دولت څنګه اخته او زه خپل د هلمند د پاره د کجکی بن اتلستون میگاوات موږ پروژه د خبرې ته ورکړې ده د خبر خپل د هلمند کې شته او سل میگاوات نور موږ سکتور خوشتي دره لاس فکر دی او امیدوارم چې د برکات ملي نن باشي او سکتور خوشتي د 100 میگاوات نور باز کم هلمند په جوړ شي او د متن د هلمند د پاره هم ځان زمینداور د مشکل چا زبر کې دی هغه سره اوسره حل شي لیکن نو موږ خپل د هلمند خاص کر خلک امیدوار چې موږ د پروژو تطبیق کې موږ سره کومک کې د امنیت خاطر د خلک د لاینې څخه ته کې یو خپل ولس موږ سره کومک یې هغه پریږدي او شنه واسه تل دغه یو مشکل به حل شي.
مننه کوم د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت مرستیال امان الله غالب چې ستاسو پوښتنې ځوابولې. تر ویل لنډې وقفې وروسته ستاسو نور پیغامونه ته هم ورځو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د فراه ولایت څخه یو اوریدونکو پیغام رسولی او د سړک ستونزې را سره شریک کړی دی.
السلام علیکم، زه بسم الله جان د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه میتاست زنګ وهلی دی. زه د حکومت څخه دا هیله لرم چې زموږ د ګلستان د ولسوالۍ د ډامبر د جوړولو منظوري د پخوانی ولسمشر کرزی په شپو کې سوې ده او دا وکاله کېږي چې لا هم نه دی جوړ شوی. نو موږ د اوسني ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا هیله ده چې زموږ سړک را جوړ کړي، ځکه چې د هر وخت دا ناره وي چې زه د افغانستان ملت ته خدمت کوم او زه د افغانستان ملت ته خدمت کوم. نو کدی پرشتیا سره هم د افغانستان ملت ته خدمت کوي او په افغانستان کې خدمت کوي، نو زموږ سرکونه او زموږ دمبرونه چې منظور شوی دي هغه جرا جوړ کړي. نور منظوري که اخلي که نه اخلي، هغه په خواني منظوري دي نور نه ځندوي، هغه دي را جوړ کړي. والسلام، ستاسو څخه ډیره مننه.
السلام علیکم، زاهله املی خوستا رورا د شپږ ومیاشت کېږي زموږ تنهي باندې دی، ولی مونږ منګم ماران نه یو چې خاوري وخرو. د دولت امیدا غوښتن د باید مونږ را د یان ته په وخت خپل ماشه حاضر کی کنه حاضرای نو دا دی وای چې تاسو زیل دی هیواد نه یو بس مزدوري کوي سما غواړي. نو دا څه خونه کې ما په خپل ورونه خویندې سپېری او قرانه را پسې سپېری مونږ څه وخرو. د خدای په امان، سلام تاسو ټولو ته.
السلام علیکم، زه لکه بلال سندار والا ته پوهیږم کله څه خبرې کو دا پوهیږي ترکاری والا سو دا هله د خګرا پوهیږي چې تاسو دې خلکو ته کاری کوي خپل وخت له لوم دا لال اخلاص کړي په بازار کې تو باید حکومت پر دا باندې وګرځي وي یو سزا وای چې تاسو یې خې سات راخه ته دې او سین صاحب شو دې قرباني شو. سلام،
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. لیاقت حنفی د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه تاسو ته تاسو سره پټم استیم. زما د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه د غوښتنه ده چې دغه مخابراتي شرکتونو ایم ټی ان او روشن د ټولو شرکتونو مسارف دي چې زیات دي. نو تاسو څخه غوښتنه لرم چې دغه مسارفونه د کنټرول کې نور ډېره وخاږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
رحمیم د خاص روزګان څخه د نیکمرغه کوچنی اختر پر رسیدو سره مبارکي نیکې هیلې او احترامات ټولو عزتمنو درنو افغانانو ته د زړه له تله که په داخل او که په خارج کې استوګن دي د دې راډیو د چینل له لارې رسوم. قدرمنو ټول ښه پوهیږو چې د سوکالۍ خوشحالۍ شپې او ورځې مې په غمو او پریشانیو ستړیاو را باندې تیریږي تیری او تیریږي. ځانونه او ګران وطن چې د شیرینې مور حیثیت درلود مو تباه کړي. د خاورې ارضي تمامیت جغرافیایي موقعیت مو د موقع په فرصت سره د وطن و دشمنانو ته چې د کلو راهیسته په دې انتظار ناست و زمینه د مرګ و میر وینې بهیدو بې اتفاقي و خپلو شمو اهدافو ته د رسیدو مساعده کا چې په دې حالاتو او وضعیتو کې ټول تباه سو تر کله به د اور په ترخو لمبو کې سوځو. ستاسو قدرمنو د خادم او کشر ورور په صفت هیلمند او غوښتونکی یم. راځي د خدای پاک جل جلاله په لحاظ او د دې مبارکو د فضیلت او رحمت د کشپو او ورځو په برکت د جوړ جاړي پخلاینې د ملي پروسې له لارې و ټولو ناخوالو ته په اخلاص او ایمانداري او زغرنده
د پای ټکی کېږي په درنښت.
محترم ورور، تاسو ته هم د راتلونکي اختر مبارکي وایم. په دې کې شک نشته چې سوله د هر افغان غوښتنه ده، نو په دې هیله چې د اختر ورځې له خوښیو سره پیل کړو. د دې پروګرام وخت هم دومره وو، نور پیغامونه مو په نور خپرونو کې دراوروم. ستاسو څخه مننه کوم چې موږ ته مو پیغامونه راستولې دي، او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د همدې پیغامونو په تنظیم کې همکاري راسره کوي. د خپرونې په پای کې د ټلیفون شمیرې اعلانېږي، درسره ویل کوي، او بیا هم ازادي راډیو ته زنګ ووي. خپلې ټولنیزې ستونزې او شکایتونه ثبت کړئ، ازادي راډیو په امانت سره خپروي او له چارواکو څخه ځوابونه اخلو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.